نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، آمين يا رب العالمين. خسبة إن شاء الله من سورة النساء دا آية نمبر 134 نواخلا دا 147 پوري لفظي ترجمة كو، يعني دا سلور ديش دا پاس سلم آيات نواخلا دا وسلوخ دا پاسا سلم آيات پوري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من سوك كان دي يريدو چغاري ثواب الدنيا، ثواب دا دنيا، فعند نصر دي الله دا الله تعالى ثواب الدنيا، ثواب دا دنيا، والآخرة أو دا آخرت، وكان أو دي الله الله تعالى سميعا دير أو ريدوالا بصيرا خلدوالا. يا أيها الذين اي خلقوشي آمنوا إيمان مراوري دي كونوا شيء أو دا لفشي دي نو دا د کن ندی تیک شوا، نو کانو هم رازی دا او کونو هم رازی، نو دا کونو چی دی دا د جمع د پار رازی، یعنی ډیرو خلکو ته خبره کیږي دلته چې تاسو شی رایت. قوامین قائم اوسیدو والا، او دا د قوام جمع دی. بالقسط په انصاف سره، شهداء او دا د شهید جمع دی، شهید وایي گواهی ورکول والا تا، شهداء گواهی ورکول والا، لله د پاره د الله، ولو او اگر چه علی انفسکم خلاف وی ستاسو د نفسونو، او الوالدین دا اصل کې او دی، لیکن چونکې یو ځای شوی دی د الوالدین سره، نو د دې د لاندې کسره لګېدلی ده، ټیک شوه. اویل والدین یا د مور او پلار، والاقربین او د رشته دارانو. اقرب وایي چې څوک چاته ډېر نږدې وي، ټیک شوه. ان کچری یکن وی هغوی غنیین مالدار، او یا فقیرن، فقیر یعنی محتاج، فالله نو الله تعالی اولا، او دا د ولی نه دی، ولی وایي خیرخواته، نو اولا زیات خیرخوا دی، بهما د هغوی دواړو. دلته کو تاسو ګورئ، نو په دې کې بهما رایټ، یعنی دا د دوو دپاره راغلی، دا الف چې پکې دی، ټیک شوه. کله دا بهم راشي، کله بهما راشي، دلته د دوو کسانو خبره کیږي. فلا پس نه تتبعو تاسو اتباع کوي، یعنی تاسو پیروی کوي، الهوا د خواهشاتو، ان چی تعدلو، په بریکټ کې ولیکئ چی نه، ځکه چې ان راغی تاسو عدل وکړئ. و ان او کچری تلو تاسو واړوئ، په بریکټ کې ولیکئ جبه، د جبې دپاره راغلی. او یا تعرضو تاسو مخ واړوئ، مخ ګرځول چی، یعنی یو خبری د خبری نه انکار کول، یو کار نه کول، نه غی توای تعریدو تاسو مخواړوي. فإن نو بشک
الله
لا تعالی کان دی بما سره دا غی چی تعملون تاسو عمل کوي. او پدې د دې روټ ورډ هم عین میم لام دی، او دا جمع ده، تاسو عمل کوي. خبیر خ خبر اخستو والا. یا ایها الذین ای خلکو چی آمنو ایمان مراوړی دی، او دلته کو تاسو ګورئ چی د فتح سر راشی په میم باندې فتح دا د دې مطلب دی چې دی الوړی ایمان راوړی دی او بیا د دې نه پس راغی امینو ایمان راوړی دا امر دی امینو ایمان راوړی حکم دی بالله په الله باندې و رسوله او دا غو په رسول باندې او دلته دا هی چې راځي نو دا الله د پاره ده یعنی د الله یعنی د هغه په رسول باندې ول کتابی او په هغه کتاب باندې الذي کوم چې نزل هغه نازل کړی دی او دا کو تاسو ګورئ دلته په زا باندې شد دی هر کله چې په دغه شان نزل راشي کنه د دې مطلب وي چې بار بار نازلېدل علی رسوله په خپل رسول باندې والکتاب او هغه کتاب الذي کوم چې انزل هغه نازل کړی وو من قبل هغه نازل کړی وو یعنی د دې مخکې چې کوم کتابونه من قبل د دې مخکې ومن او چې څوک یکفر کفر وکړي بالله د الله وملائکته او د هغه د فرشتو وکتبه او د هغه د کتابونو ورسوله او د هغه د رسولانو والیوم الاخر او د اخرت د ورځ فقد پس به شک ضل هغه گمراه شو ضلالا گمراه کېدل بعیدا د ډیر لري ان به شک الذين هغه خلک چې امنو ایمان راوړی دی ثم بیا کفرو هغوی کفر وکړو دا هم جمع دی ثم بیا آمنو هغوی ایمان راوړو ثم بیا کفرو هغوی کفر وکړو ثم بیا ازدادو هغوی زیاد شول زاد یزیدو دا دسې راځي یعنی زیاتېدلو ته وایي هغوی زیاد شو کفرن په کفر کې لم نه یکن دی الله الله تعالی لیغفر چې هغه وبخي لهم هغوی ولا او نه لیهدیهم دا چې هغه هدایت ورکړي هغوی له سبیله د لارې بشر خوشخبری ورکړی المنافقین منافقان له بأن تبشك لهم داغي دپارا عذابا عذاب دي أليما دردناك الذين هغيشي يتخذون جوروي الكافرين كافران أولياء دوستان من دون سواي المؤمنين دا مؤمناننا أيبتغون ولهغي غاري عندهم سرداغي العزة عزت فإن نبشك العزة عزت لله هم دا لا دا پار دي جميع طول وقد حالان كي بشك دلتا كي دا واو لفظ شراغلي دا دا حالان كي كي دا مونغ مانو كرون دا زيادة بهتر رازي وقد حالان كي بشك نزل هغو نازل كرو عليكم پتاسباني في الكتاب دا كتابنا عن چي إذا كلا سمعتم واو رای تاسو آیات الله د الله تعالی آیتونه یکفر کفر کیږي بها سرداغي و یستهزئ او ټوق کیږي بها دهغي فلا نما تقعدو تاسو کینای معهم سردهغي حتا تردیچی یخوضو هغوی مشغول شي فی حدیث پس خبر کی غیره علاوه دا غینا انکم بشک تاسو با اذن بیا مثلهم دا غی پشان پا بریکت کیو لیکی شی ان بشک اللہ تعالی جامعو جمکول والده المنافقین منافقان والکافرین او کافران فی جهنم پا جهنم کی جمیعا طول د روټ ورډ جمع راځي جیم میم او عین مونږ هم جمع لفظ استعمالو یعنی ټول الذين هاغه خلک چې يتربصون انتظار کوي بكم ستاسو په باره کې فإن بیا کچری کانا وی لکم ستاسو د پاره فتح سو فتح یعنی بره من الله د الله د طرفنا قالوا هغوی وایي الم ولنا نكن نون ی پاول سر کی راغی نو ده مطلب ده مونگ او کن وو نکن وو مونگ معکم سرستاسو و این او کچری کانا وی لیل کافرین ده کافرانو ده پارا نصیبون سهیسا قالو هغیوائی علم ولینا نستحویز مون غالب راغلیو علیکم پتاسو باندی و نمنعکم او مون بچ کولی تاسو من المؤمنین ده مؤمناننا فالله پس اللہ یحکم فیصلہ بکوی بینکم پمینس کستاسو یوم القیامتی پورز دا قیامت ولن او حس کلنا یجعل جوڑوی اللہ اللہ تعالی لیل کافرین دا کافرانو دا پارا علی المؤمنین پا مؤمنانو باندی سبیلا سلارا ان بشک المنافقین منافقان يخادعون هغيدو كوركوي الله اللالا وهو هلانكي هغا خادعهم دو كوركوال والده هغيلا وإذا أو چكلا قامو هغي أدريجي إلى الصلاة دمونز دپارا قامو نو هغي أدريجي كسالا انتهائي دا سستيسرا يراؤون هغي خايب الناس خلقتا ولا او نا يذكرون هغي يادوي الله الله تعالى إلا مگر قليلا دير لغ مذبذبين مذبذب دي يعني دوپڑق دي بين پمنسكي ذلك دده لا نا إلى پترف دي هؤلاء دده خلقو ولا او نا إلى پترف دي هؤلاء هاغ خلقو ومن او چی سوک ومن او چی سوک یدلل بیلاری کری اللہ اللہ تعالی فلن نحس کلنا تجد تاسو مندیشی لہو داغود پارا سبیلا سلارا یا ایوها الذین اے خلقو چی آمنو ایمان مراوڑے دیں لا تتخیدو متاسو جوڑوی الكافرین کافران اولیاء دوستان من دونی سوائی المؤمنین دا مؤمناننا اتوری دونا ولی تاسو غاڑی ان چی تجعلو تاسو جوڑکی للہ دا اللہ دا پارا علیکم خپل خلاف سلطانا سدلیل مبینا کارا ان بشک المنافقین منافقان با فی الدرکی پا تبقی کیوی الاسفلی دا طول نخکتا من النار دور ولن او هس کلنا تجیدا تاسو مندیشی لهم دا غید پارا نصیرا سوک مددگار الا مگر الذین هغوی چاچی تابو توبه وکړه و اصلحو او اصلاحی وکړه و اعتصمو او دا مضبوطی سره اونیو بالله اللہ تعالی و اخلصو او خالصی کړو دین هم خپل دین لله دا اللہ دا پارا فاولائک نهم دا خلق دی معا سرا المؤمنین دا مؤمنانو وسوف او دیر ضربا یؤتی ورکری اللہ اللہ تعالی المؤمنین مؤمنانو لا اجرا اجر عظیما دیر لوی ما سبا يفعلو كوي الله الله تعالى بعذابكم تسلب عذاب در كولو ان كچري شكرتم شكر وكري تاسو وآمنتم او ايمان روري تاسو وكان او دي الله الله تعالى شاكرا قدردان عليما دير علم والا الحمد لله ده ديسي پوري زمون لنا ترجمه او اوس په ان شاء الله مونږ تفسیر کوو د سورۃ النساء پنځمه سپاره راوباسي نن مې ان شاء الله مونږ د آیت نمبر 134 نه شروع کوو او دا سپاره به نن مونږه مکمل کړو د الله تعالی په اذن سره الله تعالی دې دا زمونږ نه قبول کړي د دې ویل د دې کېناستل او په دې پوهېدل د الله تعالی زمونږ نه قبول کړي او د عمل کولو توفیق دی راکړي امین یا رب العالمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. په آیت 103 کې د ذکر په باره کې راغلی و چې په ناسته، ولاړه او ملاسته باندې ذکر کوي د الله تعالی. آیت 103 را وباسئ، په دې کې دا هم دی چې کو انسان ته فوراً د جانماز نه پاسېدل پیښ شي نو بنده پاسېدی شي، نو ذکر تاسو په ولاړه باندې هم کولی شئ او په ناسته باندې هم په اطمینان سره وکړئ، نو ډیره ښه ده. لیکن ضروری نه ده چې د په هر یو یعنی ضروری نه ده چې د هر یو حالات یو شان وي. ځینې خلک نشي کولی، نو بیا هغوی ذکر په ولاړه باندې هم کولی شي او په ملاسته باندې هم کولی شي. او دویمه خبره څه ده، په شرک باندې خبره راغلی وه، په دې کې درته زه یو بله خبره هم کول غواړم. او هغه داسې ده چې بعضې وخت موږ داسې خبرې وکړو چې هغه صحیح نه وي او هغه هم په شرک کې راځي. زمونږ په اردو کې خلک یو متل کوي چې د قسمت دیوي په هغو مهربانه شوه. چې کله د چا لاټري راوخیږي یا څو بل داسې کار وشي، نو دا څنګه خبره خلک کوي. زمونږ د خلکو خو هسې داسې سو کانسپټ نشته، بلکې الله تعالی هر سو کوي. داسې ویل هم په شرک کې راځي. دغه شان ځینې خلک وایي چې ډاکتران په ځمکه باندې د الله تعالی اوتار دي. دا څومره غلطه خبره خلک د خولې نه راوباسي، دا هم په شرک کې راځي. نو زموږ په عام خبرو کې هم موږ ته کتل پکار دي چې موږ وایو سو، ځکه چې دا شرکیه خبرې دي. په آیت نمبر 133 کې آخري آیت کې وګورئ، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. كو الله غاڑی کنا اے خلقا، نو تاسو ټول با بوزی د دې دنیا نه او نور خلق براولی. په دې کې یو د دې خبرې پته لګی چې په الله تعالی څومره بد لګی چې کله خلق د هغو نافرمانی کوي، په گناهونو کې خلق اونخلی. دا څومره غټه خبره ده. په دې کې د الله د قدرت هم پته لګی چې هغه څومره په دې خبره باندې غصه دی چې هغه تاسو ټول لری کړي او ستاسو په ځای باندې نور خلق راولي. او زمونږ د ټولو د پاره څه دي د دې آیت په ویلو کې، تاسو په زړه کې چرته شکر ایسته دی چې الله تعالی داستا شکر دی چې تو زمونږ په شان خلق برداشت کوي، او داستا صبر دی چې زمونږ په شان خلق په دنیا کې په ګرځېدو را ګرځېدو باندې تا هغوی آزاد پریښي دي. او واقعي که تو غواړې نو موږ لرې کولی شي او زمونږ په ځای باندې نور خلق راوستی شي. او که څوک وایي چې نه داسې نشي کېدی او داسې چرته شوي نه دي، نو وفرمایلی شو وکان الله علی ذلک قدیرا، او الله تعالی په داسې کولو باندې قادر دی. الله تعالی په سو باندې قدرت ساتلو والی دی، په دې باندې هم قدرت ساتي. او اوس به انشاءالله موږ د نن ورځې سبق شروع کوو د سورة النساء د آیت نمبر 134 نه، یعنی سلور دیرش د پاسه سلم آیت نه 134 آیت راوباسئ. په دې آیت کې د دنیا او د آخرت د ثواب خبره ده. او بیا ورپسې د انصاف خبره ده، د انصاف د قائمولو خبره ده. او په آیت نمبر 136 کې په ایمانیات باندې خبره ده چې په کومو سیزونو باندې زمونږ ایمان پکار دی. په اصل کې د منافقینو خبره مخکې را روانه ده. الله تعالی منافقین ته چرته داسې نه دي فرمایلي چې ای منافقینو، بلکې هغوی ته یې فرمایلي دي یا ایها الذین آمنو. په آمنو کې موږ ته کتل دي چې دا ایمان والو ته ویل کیږي او کو کمزوري ایمان والو ته ویل کیږي او کو منافقین ته ویل کیږي، یعنی دا د دریو د پاره راځي. لیکن په آیت 138 کې په صفا الفاظو کې وفرمایلی شو او بیا سو صفات بیان شوی دي په آیت 139 او 140 نمبر آیت کې چې دا د منافقینو صفات دي، یعنی دا غوی خصلتونه دي. بیا دا غینا پس والا آیت هم د منافقین په باره کې دي. او بیا دا غینا پس هغوی د هغوی د عبادتو په باره کې او د هغوی د وفاداری په باره کې راغلی دي چې د دې وفاداری د چا سره ده، چې دی وفاداری د چا سره وي، او بیا د هغوی د انجام په باره کې راغلی دی چې د هغوی به انجام سوی په آیت نمبر 145 کې، او بیا په آیت آخری 146 آیت کې دا دی چې کچرې تاسو د دې منافقت نه وتل غواړئ نو د هغې طریقه سو ده. سلور سټپس په هغې کې ښودلې شوي دي چې دا کارونه کوئ نو د منافقت نه به تاسو وځئ. یعنی په آیت 146 او 147 کې، ټیک شو؟ او اوس په انشاءالله مونږ شروع کوو آیت نمبر 134. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. من کان یرید ثواب الدنیا، چې څوک هم غواړي د دنیا ثواب، او د دې مطلب څه دی؟ چې هغوی جزا په دنیا کې غواړي. چې کله هغوی سنیکی وکړي، کو الله غواړي نو هغوی له جزا په دنیا کې هم ورکولی شي، او څومره ورکولی شي، او که هغه وغواړي نو په آخرت کې ورله هم ورکولی شي. الله سبحانه وتعالی په دواړو جهانونو کې ورکولی شي، او شیطان غواړي چې بنده نیکی وکړي او دلته په دنیا کې هغه ضایع کړي. ځینې خلک حج یا عمرې له لاړ شي، یا په رمضان کې یا په تهجدو کې، هغوی دنیا غواړي او وظیفې صرف د دنیا د پاره کوي. او چې څوک صرف دنیا غواړي نو دا څومره لګه ده او زر ختمېدو والی ده. او الله تعالی وفرمایل چې من کان یرید ثواب الدنیا فعند الله ثواب الدنیا والآخره، چې څوک غواړي ثواب د دنیا نو الله تعالی خو نو الله تعالی خو ثواب ورکوي په دنیا او آخرت کې هم. دا غو د پاره خو یو شی دی، مشکل نه دی. دا خو داسې شوه لکه چې څوک سمندر ته لاړ شي او هغه یوه قطره اوبو غواړي، نو الله تعالی خو بنده له هر څه ورکولی شي، دنیا هم ورکولی شي او آخرت هم ورکولی شي، نو دواړه ولې نه غواړي؟ نو چې کله انسان کله هم غواړي یا امید ساتي هغه نو صرف دنیا دی نه غواړي. مونږ په دنیا کې د هر کار فایده ډیره زر غواړو او فوراً یې غواړو چې د دې بدله راته دلته ډیره زر میلاو شوې. او که څوک مونږ له په دنیا کې بدله راکړي نو څومره به راله راکړي؟ که ټوله دنیا هم راکړي نو دا د ماشي د وزر برابر نه ده. که تاسو له څوک درکړي هم ټوله دنیا، اوله خو د له څوک درکولی نه شي، او نه الله تعالی چرته چاله پوره دنیا ورکړي ده. نو د الله تعالی سره دواړه دي، تاسو دنیا هم غواړئ. ځکه الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي په سورة البقره کې چې فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. دخلکونه هغه دي چې څوک وایي چې ای زمونږ ربه، مونږ له بس په دنیا کې راکړې نو د هغوی دپاره په آخرت کې هیڅ حصه نشته. ومنهم من یقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او چې څوک وایي چې ای زمونږ ربه، مونږ له په دنیا کې هم خوالې راکړې او په آخرت کې راله هم خیر، یعنی خوالې راکړې او د آخرت د عذاب نه مو بچ کړې، نو الله تعالی هغوی له دواړه ورکوي. دنیا هم غواړي، داسې نه ده چې دنیا نشي غوښتې، لیکن دنیا دومره غواړي څومره چې دلته اوسېږي، او آخرت هغه مره غواړي څومره چې هلته کې اوسېږي. بیا الله تعالی په سورة شورا کې وفرمایل من کان یرید حرث الآخرة نزید له فی حرثه، چې کوم بنده د آخرت د پټي اراده کوي مونږ به هغو له زیات کړو د هغو دپاره. ومن کان یرید الدنیا نؤتیه منها، او چې څوک د دنیا د پټي اراده کوي نو مونږ به ورکړو هغو له د هغې نه. وما له في الآخرة من نصيب، او بیا به په آخرت کې د هغو هیڅ حصه هم نه وي. چې ستاسو د آخرت نه څه نه وي پکار، نو بیا تاسو ته څه ملاوېدل پکار دي؟ هیڅ هم نه. چې د چانه تپوس شي چې ته قران ته د سو د پاره راغلی یې، یعنی په سو وجه دا زده کول غواړي، نو پته ده درته چې د هغوی سو جواب ورکوي. نو د هغوی دومره رغی سوچ وي، په کار ده چې هغوی ووایي چې موږ غواړو چې زموږ دنیا هم ښه شي او زموږ آخرت هم ښه شي. نو پته ده درته چې هغوی سو وایي، هغوی وایي چې په اصل کې زموږ بچی چې دي که نه، نو دا زموږ نه ډېر زیات تپوسونه کوي. نو موږ وایو چې موږ خپل بچی مطمئن کړو، نو موږ د بچو په مخ کې د شرمېدو په وجه چې هغوی زموږ نه سوال وکړي، نو موږ د هغې جواب نه راځي، نو ځکه موږ علم حاصلوو. چې موږ هغوی له جواب ورکړو، نو ګورئ دا د الله کلام دی. د دې نه که موږ واخیستل او که څه مو وانه اخیستل، صرف دومره چې بچو له موږ جواب ورکړو او هغوی سټیسفای کړو، هغوی مطمئن کړو، صرف د دې دپاره چې د بچي په مخ کې زه شرمنده نه شم. نه د خپل عمل سو خیال شته، او نه د خپل اخیرت، نه د خپل اجر سو خیال شته. او که قرآن چا ته ښیو، نو صرف د دې دپاره چې برکتونه نازل شي. نو دا تاسو هر څه د دنیا دپاره غواړئ، د اخیرت دپاره هیڅ هم نه غواړئ. که د اخیرت دپاره څه غواړئ، نو ظاهره د عمل به کول وي، او د هغې دپاره به دعاګانې هم کول وي. او زموږ خو اخیرت نه دی پکار، ځکه چې هغه خو ډېر لري دی، هغه چا کله لیدلی دی؟ هغه خو به را تاسې میلاویږي، د څو کولو ضرورت هم نشته د هغې دپاره. ټول محنت، ټولې دعاګانې، ټول مشقت زموږ هر څه د دې دنیا دپاره دي. نو تاسو بیا ډېره وړه سودا وکړه. الله سبحانه وتعالی خو دواړه درکولی شي، او صحابه کرام رضی الله عنهم به د اخیرت دپاره د چا چا سره کار کوو؟ د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سلوک د مستاح سره یاد کړی. هغه څنګه سلوک کړی و؟ صرف د خپل اخیرت دپاره. لیکن په انسان کې شوه دی، هغه بخیل دی. انسان وایي چې ما ته صرف او صرف دلته میلاو شوې او زر راته میلاو شوې. نو یوه خبره یاده ساتئ چې دنیا به درته هغمره میلاویږي څومره چې الله تعالی ستاسو په تقدیر کې لیکلی ده. اخیرت په تقدیر سره نه میلاویږي، اخیرت د محنت او کوشش سره میلاویږي. او موږ محنت او کوشش د څه دپاره کوو؟ د دنیا دپاره. او اخیرت مو پریښی دی، بالکل الټه حساب تینه موږ جوړ کړی دی. وکان الله سمیعا بصیرا، الله تعالی دی اورېدو والا او لیدو والا. هغه اوري هم او ویني هم چې دا بنده څنګه معامله کوي او څه دعا کوي، او هغه ګوري هم چې د دو کوششونه د څه دپاره دي، او کومه دعا چې غواړي نو د هغې مطابق د هغو کوشش هم دی او که نه. په سوره اسراء کې الله تعالی فرمایلی دي چې څوک د دنیا زر میلاوېدو والله فایده غواړي، چې موږ د هغو دپاره څومره غواړو نو هغمره به ورله ورکوو. یعنی خبره داسې ده چې الله تعالی څومره غواړي نو هغمره تا کوي، هغه هم ستاسو په خوښه نه میلاویږي، ځکه چې هر بنده غواړي چې ماته دې د قارون خزانې میلو شوې. او را روان آیت چې دی نو دا ډېر اهم دی. د دې په باره کې موږ مخکې هم ویلي دي، شهدا، چې موږ گواهان یو، زموږ رول څه دی؟ هغه کار چې مخکې د نبیانو و هغه اوس زموږ په ذمه دی. او هغه څه دی؟ انصاف قایمول، د الله دپاره گواهی ورکول. دا ذمه داري موږ له راکړی شوي ده. د دې ذکر په سورة البقره کې هم دی، په سورة آل عمران کې هم موږ ویلی دی، او اوس دلته بیا راغی، او مخکې به په سورة المایده کې هم راځي. او تاسو ګورئ په دې سورت کې د ښځو او یتیمانانو جینکو او د کمزورو وړو سره انصاف او د هغوی حقوق د ادا کولو حکم راغلی دی چې تاسو هم نشوز مه کوئ. بیا ښځو ته وفرمایل شو چې تاسو نشوز مه کوئ او د خپلو خاوندانو سره بیرغبتي، یعنی د ناخوښۍ سلوک مه کوئ. او سړو له هم حکم ورکړی شو چې تاسو هم بیرغبتي مه کوئ. په دې صورت کې بار بار د عدل او انصاف خبره راغلی ده. او په دې آیت کې الله سبحانه وتعالی وفرمایل، په آیت 134 کې، یا ایها الذین آمنوا اے خلکو چې ایمان مراوړی دی، چې کله هم یو آیت دغه شان شروع شي، یعنی د یا ایها الذین آمنوا سره د دې مطلب وي چې څه حکم را روان دی، سو داسې خبره الله تعالی مونږ ته کوي چې په هغې باندې مونږ ته عمل کول دي. ایمان والو له آواز ورکړی کیږي چې څه وکړی، کونو شی سشی، یا الله مونږ څه شو، قوامین بالقسط، قائم اوسېدو والا په انصاف سره، یعنی په خپله هم په انصاف باندې قائم اوسېږئ او انصاف قائم هم کړی. القسط وایي عدل ته، انصاف ته، او قسط د عدل نه هم اوچته درجه ده. په قسط کې په هر معامله کې انصاف وي، کو هغه د کور معامله وي، کو هغه د بهر معامله وي، کو هغه کاروبار وي، کو په خپلو کې لین دین والا معامله وي، کو معامله د خپلو سره وي، کو د پردو سره وي، او کو د غیر مسلمانانو سره وي، خو د هر کس سره به تاسو انصاف کوئ. چې کله هم د انصاف خبره راشي نو زموږ په ذهن کې عدالت راشي چې په هغې کې جج انصاف کوي. نه، دا معامله صرف او صرف د عدالت لپاره نه ده، دا د هر بنده لپاره ده. د ژوند په هر میدان کې د انصاف سره تلل ضروري دي. که تاسو هر قسم کاروبار کوئ، چې کله هم د چا سره څه معامله کوئ، نو په هغې کې حق خبره کول، چې د چا حق وي نو هغو له حق ورکول، دې ته انصاف وایي. په کار ده چې هر صاحب حق ته حق میلاو شي، په هغې کې به بنده صحیح او رښتینی خبره کوي. که په هغې کې ستاسو نقصان هم وي نو دا دی قسط. لکه که اوس تاسو فیصله کړي وي چې زه به کلاس اخلم، نو په دې کې به انصاف څنګه وي؟ په دې کې قسط څنګه دی چې بنده ښه په توجه سره کلاس ته کښېني او کلاس واخلي؟ داسې نه ده چې بنده حاضري ولګوي او کار په کچن کې شروع کړي، او یا د خلکو سره خبرې کوي، یا بنده په فون وي. نو د چا چې څه حق وي هغو له هغه حق ورکول وي. او قرآن وایي چې دا ستاسو ذمهداري ده، او د دې قوام جوړ شئ تاسو. او مخکې بی راغی، یعنی د بعد لاندې چې کسره ده، نو د دې مطلب دی حفاظت کول واله، د یو څیز د تحفظ دپاره ودرېږئ. او په دې قوام لفظ کې ډیر امفسس، یعنی تاکید دی، په دې باندې ډیر زور ورکړی شوی دی چې په خپله هم انصاف باندې اوسئ او نور هم په دې باندې قائم کړئ، نور خلک هم انصاف طرف ته راوغواړئ. دا په عدالت کې چې د دنیا مقدمې دي، نو د هغې وجه دا ده چې عام بنده په خپل ژوند کې انصاف نه کوي. که چېرې تاسو د ژوند په هر میدان کې په انصاف سره چلیږئ، نو بیا به عدل قائم شي، نو بیا به په عدالتونو کې هم مقدمې کمی شي. څوک دې خپل حد نه پار کوي چې د حد نه وزي او د بل حق ووهي. که چېرې هر بنده په عدل سره روان شي، نو بیا به ټول نظام عدل واله شي. که بنده په خپله په انصاف نه وي، نو د قانون د جوړولو سره څه نه کیږي. دا موږ چې وایو که نه چې شریعت قائم شوی، چې د الله قانون نافذ شي. که د الله تعالی قانون نافذ شي، نو بیا هم انصاف نشي کېدی چې تر څو پورې په خلکو کې انصاف نه وي. لکه زموږ په معاشره کې سفارشونه کیږي او په رشوت باندې نوکری میلاویږي خلکو ته. اوس یو بل کس دی او د هغو هیڅ سفارش نشته، او هغه د عهدې اهل دی، لیکن د هغو د نوکری دپاره هغه هم درخواست ورکړي خو هغو ته نه میلاویږي. دغه شان ټول کال هغه کوششونه کوي او نوکری نه میلاویږي. په کور کې فاقې شروع شوي دي، او چونکه شریعت نافذ دی، نو د هغو نه لاس کټ شي. اوس ټول په دې خبره خوشحاله دي چې دوی لاس کټ شو، ځکه چې دوغلا کړي وه، غل وو. نو لاس کټ کول انصاف شو، حالانکه تاسو په شریعت باندې ځئ. نو نه، دا انصاف نه دی، ځکه چې اوله خو په کار ده چې هغو ته نوکري میلاو شوی وي، چې هغو ته د روزګار موقع میلاو شوی وي، اوله د خلکو مالی ضرورتونه پوره کړئ، د هغې نه پس بیا شریعت نافذ کړئ. اوله هر بنده له یو شان حقوق ورکړئ، پوه شوئ؟ دغشان د زیناو الکست پاره به سلور د سلور گواهانو ضرورت وی. دا سینه ده چې سلور کسان وایي چې ها مونږ دا بنده په دې کار لیدلې ده، او داغوی به سره خپله ذاتی دشمنی وي، دې کس له کوړې ورکړی شي او یا ورله د رجم سزا ورکړی شي. نو دا څومره د بې انصافۍ خبره ده. بیا سزا خو ورته میلاو شوه، نو ولې دا انصاف شو؟ نه، ځکه چې هر بنده په انصاف باندې نه دی قایم. چې کله انصاف په هر کس کې راشي، نو د هغې اثر به بیا په ټوله معاشره باندې وي او په ټول نظام. مونږ خو زر زر په حکومت باندې نقطه چینی شروع کړو چې حکومت له انصاف کول پکار دی، نو مونږ په خپله سو کوو چې تر څو پورې مونږ په خپله په انصاف نه یو، نو په معاشره کې انصاف نشي راتلی. داسې د جادو امسا خو نه ده چې بنده یې ووهي او هر ځای انصاف قایم شي. نو ځکه عدل ضروري دی، مونږ ته دا په خپلو ژوندونو کې راوستل دي. دا به مونږ څنګه په خپل ژوند کې راولو؟ اوله به مور او پلار او د بچو اوله به مور او پلار چې وي، نو هغوی به د خپلو بچو په منځ کې انصاف کوي. پخوا په زمانه کې چې به چا یو بچی ښکلولو کیس کولو بی، نو زر به یې هغه دویم هم ښکلوو، ځکه چې د هغوی په زړو کې خفګان رانه شي. که ستاسو په زړو کې د یو دپاره محبت وي، نو بل ته هم تاسو محبت ظاهر کړئ. او هم دغه وجه ده چې په کورونو کې د بې انصافۍ په وجه باندې جنگ جګړې کیږي. چې کله مونږ د الله تعالی د قانون مطابق په انصاف سره نه ځو، چاله زیاته حصه ورکړو او چاله کمه، بیا په هغوی کې دشمنۍ پیدا شي او مقدمې شروع شي، ځکه چې انصاف چا نه وکړی. مور او پلار لونو له حصه ور نکړې شوه، زامنو له ورکړې شوه، یو له زیاته ورکړې شوه، بل له کمه ورکړې شوه. بیا تاسو ګورئ چې یو بچی د بل حق څنګه وهي، او تاسو وایې چې ززا زونه شم در کولې. بنده ګوري او سو کوي نه. کو یو وړوکی د بل حق وهل د اوس نه شروع کړي، نو چې لوی شي نو بیا به هغه هم هغه شان کوي. دغه شان رونه د خویندو حقونه وهي. نو ګورئ، بې انصافي په کور کې دننه شروع کیږي. مونږ ته اوله په خپل کور کې عدل قایمول دي، او دغه شان چې چاته عدل نه میلاویږي، نو بیا هغوی ظالمان جوړ شي. بیا هغه وخت حق وهل شروع کړي، نو هغه بیا د بل حق وهي چې سو شو، ما ته خو هم سو نه دي میلاو شوي. دغه شان خلک د خپل حق اخیستو دپاره په سړکونو راوځي، سو کورونه لګوي. دا هر څه ولې دي؟ ځکه چې انصاف نشته. او الله تعالی زبردست خبره کړی ده په سورۃ الحدید کې په آیت نمبر 25 کې، په 15 نمبر آیت کې: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. البته به شک الله تعالی رسولان راولېګل په دې وجه، او هغوی له واضح نښې ورکړې، او الله تعالی کتاب او تله راولېږله چې کله په انصاف باندې قایم اوسئ. پوه شوئ چې تاسو په انصاف باندې قایم اوسئ. یعنی د دې کتاب د راتلو مقصد صرف دا نه دی چې مونږ دا ولولو، د دې تلاوت وکړو، بلکې دا چې مونږ په انصاف باندې ودرېږو، چې مونږ انصاف وکړو. دا دی مقصد. او د کتاب مقصد خو مونږ په دې وجه هم مونږ ته پته نشته چې کتاب لا هم سوای مونږ ته، او د قص قایمول به دا کتاب تاسو ته ښیي. دا به څنګه قایمیږي؟ چې د چا سو حق دی، چې چا له څومره ورکول دي، د چا سره څنګه سلوک کول دي، چې د مور او پلار او خویندو سو حقوق دي، د رشته دارانو سو حقوق دي، د وراثت ټولې خبرې بیان شوې د انصاف دپاره، چې هر بنده ته داغو حق میلاو شي. کو هر بنده ته داغو حق میلاو شي، نو معاشره به څومره امن والا او پرسکونه شي. او زمونږ په ملکونو کې څنګه د هر چا شکایتونه دي چې فلانی زما حق وهو، ځکه چې هلته په چا کې انصاف نشته. نو دا قایم لفظ دی چې څوک ولاړ وي، ښه پوره د طاقت سره ولاړ وي. په دنیا کې عدل او انصاف قائم کړي، نو تاسو د نو تاسو انصاف قیمول والا جوړ شي ځکه چې ظلم ختم شي. اے ایمان والو، دا کار به تاسو کوئ چې دا معامله عدل والوي د هر کس سره. او موږ خلک بغیر عدل والا تنخواګانې ورکوو چې چا څومره حق کیږي د هغې نه ورله کمه ورکړی کیږي، او خلک د هغوی نه فایدې اوچتوي. او هغه امت چې هغوی ته وفرمایلی شو چې تاسو عدل قایمول والا جوړ شئ، نو هغوی په خپله خلک لوټل والا جوړ شو. خلکو له دوکه ورکول، غلا، غلطي، هر بنده جاړي چې زما سره بې انصافي کیږي. ولې دا انصاف دی؟ په کورونو کې وګورئ، په جابس کې وګورئ، په کاروبارونو کې وګورئ. د یو وړوکي یونټ نه واخلئ چې د چا څوک خپل وي. خلق داغو طرفداری کوي، داغو ساید اخلي، د بهر والا سره د هیچ چا هم همدردی نه وي. او وایي چې زما خو د دو سره وینه شریکه نه ده. که زموږ خپل کس ډیر په غلطه وي، نو موږ داغو ملګرتیا کوو او ظلم دغه شان شروع شي. موږ له پکار دي چې د چا سره معامله کوو، که هغه زموږ خپل کسان وي، که هغه زموږ دوست احباب وي. ولې موږ هغو له داغو حق ورکوو؟ نو تاسو همیشه ګورئ چې کوم ځای ظلم کیږي، او چرته موږ خو د چا ظالم مرسته نه کوو. که هغه د دوو مسلمانانو معامله وي، او که هغه د غیر مسلمان او مسلمان معامله وي، او که د دوو غیر مسلمانانو معامله وي. ځکه چې دلته دا نه دي ویلی شوي چې تاسو صرف مسلمانانو کې انصاف قایم کړئ. که دوو غیر مسلمانانو والا معامله وي او ظلم کیږي، هلته زموږ خلک څه وایي؟ چې ښه ده چې جنګیږي، زمون پکې څه کار دی؟ موږ خو دنیا ته د انصاف قایمولو دپاره رالیږلی شوي یو. مؤمن چې وي، نو هغه ډېر سینسیټیو وي. چې څوک په حق وي، نو د هغو ملګرتیا کوي. داسې نه وایي چې جنګیږي دي که نه زه پسې کوم. د ظلم خلاف آواز اوچتول دا د مسلمان فریضه ده. اسلام 1400 کاله مخکې ویلي دي چې سپین کس ته په تور باندې، او تور ته په سپین باندې، او عربي ته په عجمي باندې، او عجمي ته په عربي باندې هیڅ فوقیت نه دی حاصل. دا دی انصاف. نو د انصاف تقاضا دا ده چې بنده د حق سره ودرېږي. مسلمان ځان نشي جدا کولی چې دا زما معامله نه ده. چې کوم ځای هم ظلم کیږي، نو هلته ضرور آواز اوچتوئ. دغه شان د مسلمان او کافر معامله وي، نو تاسو ګورئ چې کوم بنده په حق دی. داسې نه ده چې دا مسلمان دی نو زه به د دو ډله کوم، د دو سایډ به اخلم. نه. په ابن کثیر کې دي، حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم لیږلی و خیبر ته، چې هغه د پټو او باغونو اندازه ولګوي، نو هغوی حضرت عبدالله له رشوت ورکول غوښتل. چا؟ یهودیانو. په باغ کې میوه لګېدلې وه، نو د هغې اندازه به یې لګوله چې څومره میوه یې نیولې ده. نو د خیبر ځمکه مسلمانانو فتح کړې وه، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغوی سره په دې خبره باندې متفق شوی و چې د دې ځای زمینداري به تاسو کوئ. ټیک ده، ځمکه خو د مسلمانانو شوه ځکه چې خیبر فتح شوی و، او د ونو د تقسیمولو اختیار یهودیانو لور کړی و. او په دې خبره راضي شوي وو چې نیمه بیوه به مسلمانانو لور کوي، او نیمه به ستاسو وي، یعنی یهودیان به اخلي. نو ځکه هغوی عبدالله بن رواحه ولیږو، یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن رواحه ولیږو چې څومره میوه کیږي هلته، نو یهودیانو هغو له رشوت ورکول غوښتل. هغو ته یې وی چې ته وایه چې میوه کمه شوي ده. دا هغوی مطلب دا و چې که دی ورته کمه میوه ووایي، نو هغوی به بیا د کمې تمه کوي. نو هغه وایي چې د الله تعالی قسم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته د ټولې دنیا نه ډېر ګران دی، او ته زما په نزد په ټولو خلکو کې بدترین کس یې. او باوجود د دې چې زما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره محبت دی، او ستاسو سره مې دومره نفرت دی، بیا هم ممکنه ده چې زه د انصاف نه لري نشم، او زه عدل ونه کړم. یعنی ستا دشمنی هم ما د انصاف نه نشي اړولی، ما نشي لري کولی. چې کومیوه د سلو وي او زویم چې نه دا د دوو سو ده، ځکه چې سل مونږ ویسو، ځکه چې زمونږ دشمنی ده، نو بنده وایي چې په سو طریقه ځو د دو مال وخورم. د دې په اورېدو سره هغو دا خبره وکړه، هغوی چې په دې وجه خو ځمکه او آسمان قایم دی، ځکه خو دا دنیا روانه ده، ځکه چې په دنیا کې لا انصاف والا خلک موجود دی. دغه شان د فتح خیبر نه پس چې کله ځمکې په مجاهدین کې تقسیم شوې، نو حضرت عبدالله بن سهل د خپل تره زوی سره کجوري تقسیمولو له د مزدورۍ پیسو اخیستو دپاره تلو، نو عبدالله په یوه کوڅه کې روان و او هغه چا قتل کړو او د هغو لاشې په کوهي کې ارتاو کړو. دا علاقه د چا وه؟ د یهودیانو. دا واقعه د هغوی په علاقه کې وشوه. محیصه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مقدمه درج کړه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له قسم ورکړو چې آیا عبدالله یهودیانو قتل کړی دی؟ هغوی چې ما خو په خپلو سترګو نه دي لیدلی څوک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې بیا د یهودیانو نه حلف یعنی قسم به واخلو چې آیا هغوی قتل کړی دی. محیصه وی چې یا رسول الله، د یهود د قسم سو اعتبار؟ هغوی خو اکثر د دروغو قسمونه خوري، لیکن په خیبر کې د هغوی نه سیوا بل قوم آباد نه دی. څوک کیدی شي بل د هغوی نه سیوا؟ هغوی به قتل کړی وي که نه، نو اوس داسې ګواه هیڅوک نه و چې هغه څوک لیدلی و، یعنی چې هغه چا لیدلی و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغو له هیڅ سزا ور نه کړه او د بیت المال نه یې سل اوښان ورکړل، ځکه چې تر څو پورې چې شمدید ګواه نه وي نو په چا به خلک الزام نه لګوي. دغه شان یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله، نو یو انصاري ودرېدو. چې کله هغوی ولیدل چې خلک په مدینه کې داخلیږي او د دې طرف نه تیریږي، نو هغوی ودرېدل او وی ویل چې یا رسول الله، چې دا خلک د قبیله بنو سلبا دی، چې د دوی د خاندان یو کس زمونږ خاندان واله کس قتل کړی دی، د هغو په بدله کې د هغوی خاندان یو کس قتل کړه. داسې کیږي که نه؟ په مونږ کې دا خبره څومره عام ده. اکثر په خبرونو کې راځي چې د یو خاندان یو تن د بل خاندان نه اوو کسان قتل کړل، ځکه چې هغوی د دوی یو کس چرته مخکې قتل کړی و، بیا دوی د هغوی نه پنځه مړه کړل او بیا هغوی اوو کسان قتل کړل، بیا دوی د هغوی نه ټول کسان قتل کړل، او دغه شان خلک پوره پوره نسلونه ختم کړي. نو دغه شان خبره دو هم وکړه چې چونکې دوی زمونږ نه یو تن قتل کړی دی، نو د دوی نه هم تاسو یو قتل کړی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د پلار بدله د زوی نه نشي اخیستی کېدی، یعنی دا انصاف نه دی چې قتل یو کړي او بدله دې د بل نه واخیستی شي، ځکه چې دی د هغوی د خاندان نه دی. الله اکبر، څومره انصاف و! د دشمن سره هم انصاف، که یو طرف ته مسلمان وي او بل طرف ته کافر، بیا هم انصاف. او چې کله د مسلمان د بل مسلمان سره معامله وي، نو بیا هم په هغې کې ګورو چې انصاف څه دی. یو طرف ته څوک ناره وهي چې د الله په نوم دا بم خلاصوم، نو د هغوی ملګرتیا مه کوئ چې څوک په انصاف باندې نه وي. او په دې کې دومره زبردسته خبره ده، دا مخکې آیت چې را روان دی، چې که هغه ستاسو خلاف ځي او که ستاسو د مور او پلار خلاف وي، خو تاسو به انصاف کوئ. یوه واقعه ده، د مولانا حمیم الدین فراهی پلار ډیر غټ عالم و، د هغو پلار زمیندار و، د هغو د چا سره جګړه وشوه. هغه دویمه ډله چې وه، نو هغوی وی چې موږ ستا زوی حکم جوړوو، هغه به جج کړو او زمونږ فیصله به هغه کوي. نو هغو خبره ومنله. چې هغه کله د دواړو طرفونو خبره واورېده، نو هغو د خپل پلار خلاف فیصله وکړه. د هغو پلار د هغو نه ټول عمر ناراضه و، لیکن هغو د پلار پروا ونه کړه چې هغو ته فایده ورسي. مونږ خو په وړو وړو خبرو کې انصاف ته فایده انصاف نشو کولی. چې کوم ځای هم ظلم کیږي، نو هلته انصاف، کو انصاف قائم شي، نو په دنیا کې به امن راشي. الله تعالی وفرمایل شهداء لله، گواهی ورکول والا د الله دپاره. چې کله هم تاسو گواهی ورکوئ، نو د الله تعالی دپاره ورکوئ. اولنی معنی ده چې گواهی د الله د رضا لپاره ورکوئ. که گواهی صحیح وي نو انصاف به وشي. او دویمه څه خبره ده چې موږ مخکې ویلي وه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الله تعالى تاسو أمتي وسط جوړ کړی ځکه چې تاسو په خلکو باندې گواهان جوړ شئ. یعنی ستاسو ذمہ‌داری صرف دومره نه ده چې تاسو انصاف کړی دی نو کینئ، نه، د ټولو دنیا په مخ کې د انصاف یو مثال جوړ شئ. په ټوله دنیا کې د انصاف گواهان جوړ شئ. او ګورئ، د ټولو نه غټه گواهی څه ده؟ د توحید گواهی، چې الله وحده لا شریک دی، دا هم گواهی ده. کنه د دې نه مراد عام گواهان هم دي، لیکن د ټولو نه د غټې گواهی ریپرزینټیټیوز جوړ شئ، دا هم انصاف دی. کنه چې کوم رب پیدا کړی او د هغوی عبادت وشي، دا انصاف دی، دا قسط دی، او قسط په حقوق العباد کې هم دی. نو د ټولې دنیا په مخ کې تاسو یو ایمیج څنګه پکار دی ستاسو انصاف کول والا، چې خلک وګوري او ووایي چې دا څومره ښکلی دین دی، چې د دې په ژوند کې خو ټول انصاف دی، سراسر انصاف دی. او چې کله غیر مسلمانانو ته خپل دین پیش کوو نو هغوی په موږ پورې خاندي چې د دوی خو په خپل دین کې امن نشته، پیس نشته، دوی خو په دنیا کې په فراډ، دروغو، دوکهبازۍ او بې انصافۍ باندې مشهور دي. نو هغوی به زموږ نه څنګه متاثره کیږي؟ زمون خبره به څنګه په هغوی اثر کوي؟ چې کله زمونږ د رنګ، نسل یو بنده په ایرپورټ باندې راکوز شي نو خلک هغوی ته څنګه ګوري؟ او که یو سپین سړی راکوز شي نو هغو ته خلک څنګه ګوري؟ نو داسې ولې کیږي؟ او زمونږ خلک لا شکایت هم کوي چې زمونږ سره خلک تعصب کوي، ډسکریمینیشن کوي، حالانکه هغه یو مسلمان ملک وي. خبره دا ده چې کله په یو قوم کې زیات خلک په انصاف باندې قایم وي، رښتینی او ایماندار وي، نو په دنیا کې د هغوی شهرت وشي. او چې کله د یو رنګ او نسل خلک فراډ، دوکه، دروغ او بېمانی کوي نو بیا هغوی په دې باندې مشهور شي او ټول خلک بیا هغوی ته په دې نظر باندې ګوري. نو یو مسلمان له نه صرف په خپل ذاتي ژوند کې انصاف قایمول دي او د انصاف یو ایمیج جوړېدل دي د دنیا په مخ کې. او د افسوس خبره دا ده چې په مسلمانانو کې بالکل انصاف نشته. نو مسلمان د انصاف پہچان وي، یعنی خلک د انصاف په وجه پیژني. او نن په بدقسمتۍ سره زموږ د انصاف طریقې په غیر مسلمانانو کې راغلي دي او موږ د دې نه بغیر ناست یو. نو شهدا لله، نو گواهی ورکول والا جوړ شئ د الله دپاره، د الله دپاره گواهی ورکوئ. که د الله نه علاوه یې د بل چا دپاره ورکړئ نو انصاف به ونه شي. ولو على انفسكم، که د شهادت نه پس علا راشي نو دې مطلب وي خلاف گواهی، که چېرې هغه وي خلاف ستاسو د ځانونو. او الوالدین والاقربین، یا ستاسو د مور او پلار او یا ستاسو د رشته دارانو، لکه زوی دی، لور ده، رور دی، خور ده، نانی ده، ترو دی، ترور ده، پوپی ده، دا اقربین دی. نو تاسو به بیا دا وایئ چې دا خو زما مور ده، نو زه څنګه د دې خلاف گواهی ورکړم؟ نه، که هغه غلطه خبره وکړي نو انصاف څه دی چې بنده غلطي ته غلطه ووایي؟ حالانکه داسې کول مشکل وي، لیکن اوس موږ یو مثال وې چې زوی د پلار خلاف فیصله ورکړې وه او پلار ترینه ټول عمر ناراضه وو.